چووس د قافلې غ شکل په ډیر څه توپیر سره لا هم شته.
په خنې قافلې زمونږ د وسنۍ لیک د وسېدو یو بل ډول وو، یو په خنې ولرغونې ډول وو. خو اوس مونږ تاسو ګورو کوم کانټینرونه چې انتقالوي په ستر بارودن کې موټرې او ټیکنالوژي لپاره مختګ سره پنړی کې چې یو بل نه بل ځای ته بارونه لیکدوي. دا هم په ډیرو نه عام نسیمو کې کوم مونږ تاسو ګورو په ډلې زتوګه لیک کوي، یعنی په ډلې زتوګه ملونه دی یو بل نه بل ځای ته انتقالوي. همدا ډول په دا کاروانونو کې اوس هم خوراکي توکي د ځان لپاره دوی برابروي او ځینې د موټرونو د خرابوالي او د وسایلو د جوړښت ځینې وسایل د ځان سره لیږدوي، یعنی ډول ډول. اوس هم هماغه شکل دی، خو زمونږ اوښ یوازې اوس په ټیلر باندې بدل شوی دی، په ټیلا باندې بدل شوی دی.
د قافلې سردار مړ شي چې سوداګر جانان مې کور کې پاتې شینه. استاد یحیا په شفای ادبیاتو کې د قافلې د ځای ځای یادونه هم کوي او وایي چې اوس نړۍ ټکنالوژیک پرمختګ کړی او کېدای شي چې اوس یې کارونه کمه شوې وي.
د خلکو په ذهنونو کې اوس هم هماغه پخوانۍ ښکلا ساتلې ده، یعنې تکرار تر اوسه دومره نه ده تکرار شوې. دا کلمه اوس هم ښایسته معلومیږي چې په ځای باندې استعمال شي. فکر کوم چې د قافلې د هغه سره د ادبیاتو سره ډېره ژوره اړیکه پاتې ده، چې یو خو د قافلې په وجه به جدایي هم رامنځته کړي. یو څوک به په سفر تله، یو څوک به د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېده، د یو چا د یوې مور زوی به د یو ځای نه بل ځای ته په قافله کې تله، د یوې مېرمنې ابرومن مېرمنې خوند به یو ځای نه بل ځای ته تله، هغې به خپل ماشومان خپل مینه به پاتې کېده. نو جدایي طبعا د جدایي او د بیلتون مسله چې ده، هغه د مینو د خلکو د ټولنیزو کورنیو د مینو پر اساس باندې د یعنی قافله و د قافلې سره جدایي او بیلتون هم ملګری وو. د قافلې کلمه په ادبي لحاظ په فرهنګي لحاظ باندې د خلکو په ذهنونو کې زیات ځای لرلی دی او زموږ په ادبیاتو کې اوس هم استعمال لري.
د علومو اکاډمۍ غړی څېړندوی حبیب الله رفیع د قافلې لپاره د کاروان سرایونو یادونه هم کوي او دی په افغانستان کې د ورېښمو د لارې د تیریدونکو قافلو په اړه وایي.
د دې لپاره چې د قافلې خلک او د قافلې څاروي د شپې وږي پاتې نشي او بې ځایه پاتې نشي، د دې لپاره دوی رباتونه او کاروان سرایونه جوړ کړي وو چې په یوه ټاکلې اندازه کې به د کاروان او قافله ورغلل او بیا هلته شپه کوله. یعنی یو داسې سنجش به کړی وو چې په څومره ساعتونو کې د یوه ځای نه بل ځای ته په یوه ورځ کې کوم ځای ته رسیږي. نو په دې اساس به هلته کاروان سرایونه وو او خلکو به د دوی دپاره د خوراک او د دوی د څارویو دپاره د خوراک وسایل برابر کړي وو او دوی به خپلې لازمې پیسې ورکولې او هلته به شپه تېروله. خصوصا کله چې دوه نیم زره کاله وړاندې د ورېښمو لار جوړه شوه، د هند نه به بلخ ته، بیا به د بلخ نه چین او داسې د ایران په لور قافلې تللې، نو په هغو وخت کې دې ته لا ضرورت پېښ شو. په لارو کې علاوه د دې چې کاروان سرایونه او رباتونه ورته جوړ شوي وو، په لارو کې ورته نښانونه یا مینارونه هم جوړ شوي وو چې کاروان لاره غلطه نه کړي. د کابل د چکړیو مناریو له هماغو مینارونه دي چې تقریبا 2000 کاله مخکې جوړ شوی وو. علاوه د قافلو د کاروانونو نه به هغه زیارت کوونکي چې د بودایی آثارو لپاره راتله، هغو به هم په همدې لارو تګ کاوه او دا مینارونه به د دوی د رهنمایی لپاره جوړ شوي.
اوریدونکو، په قافله کې سالار هغه څوک دی چې د قافلې مشري په غاړه لري او که چیرې سالار خپله لاره غلطه کړي نو ټوله قافله په غلطې لارې ور برابره شي. د کابل پوهنتون له بل استاد محمود مرهون سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي.
قافلې به موږ همیشه د دې لپاره تړلې چې د سوداګرۍ لپاره تړل کېږي، د سیاسي سفرونو لپاره تړل کېږي، د جګړو د لپاره تړل کېږي. او هر قافله خپل یو مشر به درلودي، د یو مشر د خبر رهبری کېدله او یو به لارښود درلودي چې هغه به لار کتله او ساتونکي به درلودل چې خپل پیره به کوله په وخت پر وخت، او په هر پړاو کې به یو رباط درلودي. دغه رباطونه اوس هم موجود دي او اوس هم خلک د رباطونو په نامه پیژني او د دې اکثر سفرونه به دستور پر حساب وي. یعنی خلکو ته هغه خلک به د قافلې قافلې هغه دغه د مخ سړی و چې هغه ته به ستوري ور معلومه چې دغه لار داسې په دغه ستورو باندې ځي، او که موږ چې به دغه د مخه تللي هغه ته به جرس ویلی چې د قافلې مخکې به روان وو او هغه اواز به کوي او ټول خلک به په هغه اواز پسې پسې و، ځکه قافلې خلک به نه سره دغه کېدل پوهېدل.
دغه تاسې رباط یاد که دغه څه دي؟
رباتونه په مجموعي توګه دغه سي ځایونه چې دی ولته غځي محفوظ غنی د ځان د پاره اولته به وبو پیدا کېدل، نو دغه ځای کې به د شپې د تیر د پاره پاتې کېدل، الته به اوسېدل یو شپه به تیر ول بیا به حرکت کوي، او اکثره وخت به دغه رباتونه د وبو پر ځایونه و. ډیر هغه خلک چې ډیر غټ خلک وو هغه به د رباتونه چیرچې بیا ربات جوړ کړي، هلته به یې شپه جوړ کړه، هلته به یو منار هم دروي، لکه احمد شاه بابا رباتونه په ټوله افغانستان کې ډیر مشهور دي. احمد شاه بابا چې کله سفرونه کول هر ځای چې به یې شپه تېرول هلته به یو منار دروي.
په اوس وخت کې څه فکر کوئ، د قافلو کاروانونو څرکونه شته او که نه، کوي آیا تغییر کړی او که نه؟
موږ دوه ډوله قافلې اوس لرو، یو قافلې دي چې اوس هم پر اهلي حیوانات دي چې هغه یوازې د کوچانو خلکو ترمنځ پاتې دي، بل ډول قافلې زموږ سیاسي دي او اجتماعي دي او د میلو قافلې دي چې د موټرونو په وسیله کېږي. اوس هم که تاسې ګوري د جنوب غرب حوزې یا په مجموعه کې د لوی قندار له سیمو څخه تاسې وینئ چې ځوانان په موټرونو کې بستا شل 25 موټر یو ځای روان، یو ډول کالي اغوستي، یو ډول لباسونه اغوستي، یو ډول بوټونه پوري او روان دي. ګل سرخ میله دام یو ډول قافله ده، بیا چیرې دریږي، صرف وسایل یې تغییر کړي دي، نور قافله ما قافله ده.
د کابل اوسیدونکي شکریا وایي چې که څه هم دی په خپله قافله نه ده لیدلې، مګر د قافلې په اړه له نورو مشرانو خبرې اوریدلې دي.
اوس پیشرفت هم سوای ټکنالوژي پیشرفت کوي، وسایلونه مثلا غلي ډیر وسایل ترانسپورتي وسایل تم ډیر سوي دي، ډیر په کم وخت کې سو کولای شي له یو ځای بل ځای ته په اسانی سره ورسیږي. نو ځکه په قافله کې لاش ډیر وخت هم نیسي او ډیر ستړی کوونکی ده، نو په دې خاطر د قافله یعنی دومره دود نه ده، یعنی آسته آسته هغه پخوانی دودونه یا پخوانی امکانات و هغه له منځه ځي او جای نوی امکانات نو سهولتونه نیسي. او پخوا د حکومتونه منظم نه، اوس حکومتونه منظم شوي دي او کولی شي له یو هیواد بل هیواد ته په نورو وسایلو کې سفر.
22 کلن ځوان خالد تکل هم بیا ورته خبره کوي او وایي چې نړۍ ورځ تر بلې د پرمختګ خواته روانه ده.
څومره چې نړۍ د مډرنیزم یا نویوالي خواته ځي، زموږ د فرهنګ هغه پخواني توکي ورځ تر ورځه له منځه ځي او له کاره لویږي. پخوا که سفرونه یا له یو ځایه بل ځای ته تګ راتګ د قافلو واسطه کېده او خلک به د جنګ و یا د یو بل کار لپاره ډله کېدل او د یو قافلې په شکل به له یو ځایه بل ځای ته تلل، دا زموږ د فرهنګ یوه برخه ده او په تیر کې دغه ډول ارزښتونه وو. خو اوس چې نړۍ ډیره مخته تللې ده، اوس د ترانسپورت ستونزې هوارې شوي دي، موټرونه ډیر دي، حتی هوایي سفرونه اوس ډیر دغه شوي دي، نو دغه څه له منځه تللي دي او هغه یوازې د فرهنګ یو جز دی چې موږ یې په تاریخونو کې لولو، موږ یې په داستاني ادبیاتو کې لولو.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.
والونا جوړو د خپل کور دیوالونه. د کل زالو همرل مین ډاک دل تزړونا دل پدې څنګه د کل زالو همرل مین ډاک دل تزړونا د قسمت ستوري ترشلي مخ په خپل مټو جوړو درې محلونه مخ په خپل کوتو د قسمت ستوري ترشلي مخ په خپل مټو جوړو درې محلونه مکرلې پریش کلا سونا جوړو د خپل کور دیوالو جوړو د خپل کور دیوالو ستو تپاندا دل تل کانو تا شروع دونا مپو چو دختو وڑ ولی دی موجونا مدغر پچڑو نہ چولی نختارونا مپو چو دختو وڑ ولی دی موجونا مدغر پچڑو نہ چولی نختارونا کو زخم لپو کی اوپر